شنبه د سرطان ولسمه د جولای اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر روب جز مش خبرونه په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې دالي شورا له دې هڅو خبرو چې غواړي له طالبانو سره اور بند بشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلو په جګړو کې دواړو خواوو ته مرژوب لاوښتې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن د لسګونو پراختیایي پروژو تړونونه کوي او د سوریې په جنوب لویدیز کې به سر له سبا اور بند وشي. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو ملا هیبت الله اخندزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالې نشتې خبر ورکوي. د بادغیس د والي ویان ظاهر بهند ازادي راډیو ته وویل چې په نشته کې د دواړو خواوو وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وی د منصوریان او رسولیان ډلو پرون غرمه په جوند ولسوالي کې وسلواله نشته وکړه چې د منصوریانو لخوا څلور وسلوال وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د رسولیانو له ډلې درې وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د مولا محمد رسول ډلې ویلي چې په پرونی نشته کې د مقابل لوري اته غړي وشي او 15 زخمیان کړي دي. خو د مولا هیبت الله ډله چې په سیمه کې د منصوریانو په نوم پیژندل کیږي په دې اړه څه نه دی ویلي. د لغمان په مرکز کې څلور ملکیان زخمیان شول. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو له لوري وروبشتل شو او دا پیشه رامنځته شوه.
تیره ورځ مازدیګر ناوخته 15 بجې د لنګار په استقامت د مرکز اړوند د بادی آباد په سیمه کې د مخالف وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو کرمن نښته شوې چې وروسته د مخالفین لوري د هوان مرمۍ راټغول شوې چې دا په یو کور باندې لګېدلې چې له امله یوه میرمن او یوه کوچنۍ نجلۍ دواړه ټپین شوي. بل لور ته د همدې بادی آباد او ساپیو کلا په سیمه کې د مخالفینو په ډزو کې دوه تنه ملکي کسان چې البته نارینه دي دا هم زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیایي پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورټي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي.
قرار است امروز وزارت هیون کشفته
ها در ادامه امضای دیوی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بنند خلکو ته د اساسي خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره د 15 پروژو قراردادونه یو شمیر پراختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو ته ورکړي. دا د تقریبا 300 میلیون افغانیو قراردادونه دي. د شغل رستمی په وینا دا پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړې شي. د اسدی رډو خبرونه اوري. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وسمه کې دروشت پوځیان وشل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیان خونړی حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لښ تر لږه شپږ ویشت تنه ټپیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل شوه چې د جنوب لویدیز سرحدي ښار رفح په البارس کلي کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا 60 پوځیان پکې وو لومړی د موټر بم حمله وشوه. تر دې وروسته په لسګونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پر پوځیانو ډزې پیل کړې. حملې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوویرت په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه دا حمله په کلکو ټکیو غندي او واشنگتن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحد ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیز کې د اوربند موافقه اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تمه ده چې دا اوربند سر له سبا شروع شي. د دې اوربند اعلان وروسته تر دې وشو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل تر دې وروسته به شاید د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربند لپاره هڅې وشي. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا یو ځل بیا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو روسیې ازموینه وغندله او په سیمه کې د کړکیچ پیدا کولو لویه هڅه وبلله. شمالي کوریا د جولای په څلورمه داسې بالستیک میزایل وازمویل چې له یوې لویې وچې تر بلې لویې وچې واټن وهلی شي او اهداف ویشتلی شي. د امریکا په باور دا توغندي اټومي مردکۍ یا سرګلوله انتقالولی شي او د متحد ایالتونو امنیت ته یو ګواښ دی. د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ولسمشرانو پرون جمعه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ پر ضد به له ممکن فشار څخه کار واخلي. روسیې ویلي چې د شمالي کوریا له لورې ازمویل شوی میزایل د متوسط واټن ویشتونکی دی او لرې واټن نشي ویشتلی. روسیې پر دې هم نیوکه کړې چې د امریکا متحده ایالتونو د شمالي کوریا د ازموینې د غندلو طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د خبرونو پای. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د سولې دالی شورا لدی هڅو خبرو چې غواړي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره په ناامن سیمو کې له طالبانو سره اور بند وشي. د انتخابات خپلواک کمیسون د دې هڅې هرکلی کړی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر خوشحال ده چې د سولې دالی شورا په راتلونکو ټاکنو کې دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي.
نن په افغانستان کې مدني فعالانې د انټرنیټ له لارې یو کمپاین کوي چې ولې باید د ښځو او نجونو پر نومونو وشرمې شو.
غواړو چې خلک وپوهېږي چې ښځو یو مستقل او خپلواک هویت لري.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو چې په جرمني کې لیدلې دي او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یو سوداګر سره شخېدلې.
دوه ډوله سوپ پخوي، یو ساده پخوي، یو د چرګې سوپ ورته وایي، چکن سوپ ورته وایو، د چرګې غوښه پکې استعمالوي، یخنۍ پکې استعمالوي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو پر مهال د امنیت د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا له لوري د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر داسې طرحې کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د انتخابات خپلواک کمیسون ومنله چې امنیت به د روانو ټاکنو لپاره یو عمده مسله وي، خو ویې ویل چې د دولت امنیتي ادارو ته هم د انتخاباتو د ښه امنیت لپاره خپل وړاندیزونه استولی دي. فرشته جلال زوی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دولت مسؤل دی چې له پوځي او سیاسي لارو د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحه کار کوي چې پر اساس یې د ټاکنو په وخت کې په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د سولې د عالي شورا د دې کار هرکلی وکړ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر خوشحال ده چې موږ واوري د افغانستان د سولې عالي شورا داسې یو ابتکار یا داسې یو نوښت کړی دی چې په هغه کې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې امنیت بسوي او دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي. زموږ غوښتنه د شورا علي صرف دا ده چې د افغانستان د پاتې سولې لپاره هم تلاش وکړي. سولح یا د یوازې د ټاکنو په بهیر کې نه وي، نو امید مو په دې ده چې د سولې علي شورا خپل هڅو دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی د ټاکنو په وړاندې یو مهمه مسله ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې یو طرحه کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په هغو سیمو کې چې امنیتي وضعیت خراب دی اوربند وشي. دا وایي منځګړیتوب د سولې د عالي شورا د کار ځانګړتیا د نموشي له لرو چې د یو شمېر کسانو، سیاسي ګوندونو او نړیوالو دوستانو په مرسته به دا طرحه عملي کړو او وسوال طالبان به د ټاکنو په وخت کې اوربند کړي. دا یوه طرحه ده او کار پرې روان دی. د سولې د عالي شورا مرستیالي ونه ویل چې د اوربند دا طرحه به څه وخت بشپړه سي. هغې د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو هم ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا وټاکنې د روان کال د سرطان په شپاره سمه وسی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې بهیر د امنیت ټینګولو لپاره تیرونی د کورنیو چارو او دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست او سیمه ایزو ارګانونو له خپلواک ادارې سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې له طالبانو سره اور بند وشي. د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي دي چې سر له اوسه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره له طالبانو سره د اور بند موافقې لپاره کوشش روان دی. تمه ده چې د سرطان په میاشت کې راتلونکی کال د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 خبري شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستان وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. پاکستاني چارواکي دا وینا لنډه موده وروسته له هغه کوي چې افغانستان او پاکستان تیره اونۍ د امریکا د سنا د یو پلاوي په وړاندې په خپلو قلمرونو کې د همشغو پوځي عملیاتو ژمنه وکړه. کابل وایي د دې عملیاتو څارنه باید نړیوال وکړي. په ورته وخت کې کابل د اسلام آباد د اداره دوي چې حقاني شبکه له پاکستانه وتلې ده. پر پاکستان کابل باور نه لري او ځکه په نړیواله کچه د درېمګړي د څارنې غوښتنه کوي. پر اسلام آباد د کابل د اعتماد په اړه له صالح محمد صالح سره د مرکې په پیل کې د پوځي چارو کتونکي محب الله شریف وویل
پاکستان تر اوسه پورې هر ځل چې د افغانستان سره د مرستې ټکر وهلی دی، مرستې یوازې په خبرو او په بیانونو کې پاتې شوی ده، بلکې په عملي ډګر کې داسې څه نه دي کړي چې د افغانستان ولس او یا د هغې نه وروسته د افغانستان حکومت پرې اعتماد وکولی شي.
او دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د سناتورانو یوې ډلې پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ. فکر نه کوي چې په دې برخه کې به حتمان پر پاکستان هم ځینې فشارونه راوستل شوي وي؟
اصلا د امریکایي پالیسي نوی بدلون چې هغه د سناتورانو د یوې ډلې په مشرۍ پاکستان ته لاړه، اصلا د امریکایي هغه دریځ ښکارندوی و چې نور د امریکا د پاکستان په وړاندې نوره پای ته رسېدلي وي. همدا لامل و چې دوی دا ویلن په شمال وزیرستانونو کې ورته وښودل ځینې ځایونه. اما حقیقت دا دی چې کله فشار زیات شي پاکستان دغسې څرګندونو ته مخه کوي، خو بیا چې کله فشار کمیږي یا د نړیوالو سترګې پرې واوړي بېرته هم په خپل پخواني خارک او درک ته ګرځي او هغه څه نه کوي چې ژمنه یې کړې وي یا په راستي باندې د هغه څه لپاره د بدلون نیت کړی وي چې د دوی په خپله کېږي او د ګاونډیو لپاره سرخوږی برابروي.
او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په کوټه کې د طالبانو مشرانو ته ویل شوي دي چې د څه مودې لپاره نورو ځایونو ته کډه وکړي یا نور سیمو ته مخه کړي. دغه ډول اقدامات څه معنی لرلای شي؟
اکثرا هغه تغییرات یا هغه بدلونونه چې پاکستان په خپل دریځ کې راولي، زما په نظر باندې مهاله وي او یوازې د بهرنیو فشارونو د کمولو په نیت باندې ترسره کېږي او یا د نړیوالو سترګو ته د خاورو په معنا باندې دي چې اصلي پالیسي دا نه ده. د پاکستان کارګره اداره عیسایي نه غواړي له خپل زور طرفت نه لاس واخلي، غواړي د امریکانو سره بیا او د نړیوالو سره بیا د دوه مخي پالیسۍ نه کار واخلي او د افغان ولس جګړولو ته دوام ورکړي. زه فکر کوم دغه پالیسي به دوام لري، خو معقد تغییرات او بدلونونه ښایي پاکستان په خپل لاس کې ولري تر څو نړیوالو سترګو ته خاورو.
د سناتورانو د وروستي سفر په تعقیب افغان حکومت اعلان وکړ چې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې له پوځي عملیاتو سره موافقه شوې ده چې نړیوال به یې څاري. فکر کوي چې د نړیوالو تر څار لاندې به دغه پوځي عملیات نتیجه ورکړي؟
دغه چې عملیات ولو که افغانستان به دغه عملیات ترسره کړي، زه فکر کوم د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییده کړي او ځینو چارواکو هم دا په ډاګه وویل چې دغه عملیات به ترسره کېږي او څارنه به د امریکې د متحده ایالاتو تر نظر لاندې وي. لیکن مشکل په دې مسله باندې ښایي حل نه شي، ځکه پخوا هم دغه امریکان په افغانستان کې وو، نړیوال ځواکونه دلته وو او د افغانستان د پولې کله نږدې څارله، لیکن نړیوال داسې دریځ وجود نه درلود چې په پاکستان د حقیقي فشار راولي.
محب الله شریف وویل چې پاکستان د نړیوالو د تیرستلو لپاره د افغانستان په اړه له دوه مخې پالیسۍ کار اخلي. د ازادي راډیو د 2 بجو په خپرونه کې د افغانستان او پاکستان پر روابطو یو تفصیلي راپور اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان حکومت ویلی دی د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت الاحرار وسلوالی ډلې چې ملګرو ملتونو بندیزونه لګولی دی د هغې هرکلی کوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي دي. صالح محمد صالح دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې وال استریت ژورنال په خپله پرونی غن کې افغانستان ته د لیږل کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې تیر میلادي میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل دفاع وزارت ته افغانستان ته د زرګونو امریکایي پوځیانو د لیږلو په برخه کې یو اړخیز صلاحیت ورکړ، څو ورځې مخکې سپینې ماڼۍ ځینو مقاماتو ته یو پټ لارښود ولیږه چې له مخې د دغو قواوو شمیر محدودېږي. د وال استریت ژورنال په لیکنه دغه لارښود د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار ایچ آر مک ماسټر لخوا محدود شمیر چارواکو ته لیږل سوی دی. هغو کسانو چې دغه سند یې کتلی ویلي ولسمشر ټرمپ به دفاع وزیر جیم ماتیس ته اجازه ورکړي چې د سپینې ماڼۍ له مشورې پرته افغانستان ته پوځیان ولیږي، خو چې شمیر یې تر 3900 ډیر نه وي. د ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي د زده نقیز څرګندونې د ټرمپ په اداره کې په داسې حال کې مخالفتونه څرګندوي چې واشنگټن هڅه کوي د افغانستان په اړه یوه نوې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. ورځپاڼې زیاتوي داسې اندېښنې هم شته چې واشنگټن ښایي د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې چې له کبله یې تر 2400 ډېر امریکایان وژل شوي او 2.4 تریلیون ډالر ورباندې لګول شوي نور هم په ژوره توګه دخیل سي. د امریکا دفاع وزیر تمه شولې چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې سپینې ماڼۍ ته یو پلان وړاندې کړي چې له مخې به یې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف ته هغه ځواک چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو لپاره ورته اړتیا لري ورکړل سي. فارن پالیسی خبرونه په خپل پرونی غنی کې د جیسن ډیمسی په نامه د یو پخوانی پوځي قومندان انتقادي لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې په افغانستان کې زموږ جنرالان ناکام سوي دي. لیکوال په پیل کې لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې امریکا ناکامه کړه، دا تاکتیکی ناکامي نه بلکې د رهبری ناکامي و. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې جنرال ستانلی مکریسټل په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو قومنده پر غاړه واخیسته، خپل اړوندو پوځي قطعاتو ته ویل تر هغه چې بریالي کیږو او په افغانستان کې باید پاتې سو تاسو به کوم متفاوت کار وکړئ. لیکوال وایي زه هغه وخت د افغانستان په ختیځ کې د یوې سختې جګړې پر مهال د یوې لوا د عملیاتو مشر وم او دا سمه پوښتنه وه، خو تیر وخت په کتو دا د چلوول څخه ډکه پوښتنه وه. د لیکوال په خبره ځواب دا دی چې تاسو باید په دې جګړه کې سم کسان وګمارئ، هلته تر مناسب وخت پورې وساتئ چې د ټولنې په باب سم پوهاوی ترلاسه کړي، بیا د جنگ د پرمختګ په اړه ورسره حساب کتاب وکړئ. لیکوال زیاتوي خو په افغانستان کې داسې څه ونسول چې پوځ یې له ترسره کولو سره لیوالتیا درلوده. موږ داسې پالیسي عملي کوله چې پوځي مشران یې له مخې وخت نا وخت بدلیدل. د فرنګ پالیسي لیکوال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان قواوو اړتیاو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وویل افغان ځواکونه د هوایي ځواک، استخباراتو او لوجستیک په برخه کې مرستې ته اړتیا لري. خو لیکوال پوښتنه کوي افغان اردو ولې دغو ظرفیتونو ته اړتیا ولري په داسې حال کې چې وسلوال طالبان له دغو وړتیاو پرته ځینې بریاوې ترلاسه کوي.
ښځو ته د هویت د ورکولو په خاطر یو شمېر افغان نجونې غواړي په ټولنیزو رسنیو کې ما ته په خپل نوم ژغ وکړه یو هشتګ وکاروي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې په دې باور دي چې ځینې ښځې له مرګ وروسته هم بې هویته پاتې شي، یعنی ډېر شمېر نارینه نه غواړي او حتی شرم ورته ښکاري چې د کورنۍ د ښځینه غړیو نومونه یې واخیستل شي. دغه نجونې وایي چې دا کمپاین چې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې به ترسره شي ما ته په خپل نوم شغ وکنوم ورکړل شوی دی. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه د دې ټولنې له یوې غړي سباون بیاباني سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې هشتګ په اړه پوښتنه کړې. اغلې بیاباني وویل
دا هشتګ ښځینو لپاره دی چې باید ښځې پرمختګ وکړي او غواړو چې خلک وپوهېږي چې ښځو یو مستقل او خپلواک هویت لري او موږ باید د هغه هویت کې درناوی وکړو. په دې باره کې یو هشتګ مطرح وکړو چې خلک په دې باره کې پرمختګ وکړي او وزانی چې ښځونه هویت مستقل دی او پته لري.
په داسې حال کې چې افغانستان یو صنعتي او کلتوري ټولنه ده او زیاتره مېرمنې حتی نه غواړي چې خپل نوم یې رسوا شي، تاسې فکر کوئ ستاسې دا پیغام یا دا کمپاین به مثبته نتیجه ورکړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. په اسلام کې دا نه راغلی چې ښځه نوم نه باید واورو او اصلا په دې باره کې هیڅ آیه نشته، هیڅ حدیث نشته. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ډېره ښه مثال دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور، خور، ورور او د خویشاوندان نوم په قرآن کریم کې په ویار لکه یو ویار لیکلې دي. مونږ ولې مونږ خو مونږ ولې خپل کورنۍ میمنو و پته کو ولې مونږ داسې کو چې په قرآن کریم په حضرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور ویندي او نور بیربنو کې راغلی دي خو مونږ ولې داسې کوو؟
د کوم دلیل لمخې مو دا کار وکړه؟ څه دلیل موجود و اصلا؟
مونږ هر سره داسې خلک سره مخامخ کېدو چې د کورنۍ میرمن نوم واوره شرمیږي او ښځه نوم په واوره کار په د واده کار د فاتح کار او د ډاکټر نسخه کې مخول کې ښه کارګني او مونږ داسې کار وکړو او یک هشتگ مثلا کړو چې دانې افغانستان په افغانستان کې بیا نه و.
یو ډیره مهمه پوښتنه اغلی بیاباني، په داسې حال کې چې عموما په خارونو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او ستاسې هشتاګ چې دی دا کمپاین چې دی دا به عموما تر هغه خلکو رسیږي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري، نو په داسې حال کې چې یو میرمن انټرنیټ کاري طبعا هغوی ته دا مسایل ډیر ارزښت هم نه لري، عموما دغه ستونزې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ ستاسې دا پیغام به تر هغوی ورسیږي؟
زه باوربند یم کې داسې ورځ راځي. مونږ په انټرنیټ کې لاسرسی لرو، مونږ غواړو کې د لومړی جنګ بش انټرنیټ سره اپیل وکړو او بیا وروسته بیا په زمان کې وروسته مونږ په هغه قریه کې کلیوال کې زو او امیرونه ته یو تعلیمي او درسونه کې درس وایي چې ښځه د نوم په توګه ښځه کې یو ښه کار نشته. مونږ دا تصمیمات لرو چې دا داسې وسی وکړو چې ډېر د جهان زموږ په داسې جنبش کې خبر وست.
د ښځو د حقونو فعاله سباون بیاباني وایي سر لننه به په ټولنیزو رسنیو کې د دې پر ضد مبارزه وکړو چې ولې افغانان د خپلو نجونو او ښځو پر نومونو شرمیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو یادونه کوم چې د اس ام اس له خبرېدو بخښنه غواړو ځکه چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې پورسیو کې تاسو ته یو شمېر اس ام اسونه خبر کړو. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه هرکلی کوي چې له مخې د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه لګېدلې دي. امنیت شورا پر دغه ډلې دا بندیزونه د پنجشنبې پر ورځ ولګول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته پر دغه ډلې د بندیزونو لګولو سپارښتنه پاکستان کړې وه. له پاکستانه راپور لرو.
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوې جماعت احرار وسلوالې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسلواله ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې د یادې ډلې مالي اساس وکنګنول، د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې د جماعت احرار وسلواله ډلې د مالي اساس وکنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه ګول شوی دی. جماعت احرار وسلواله ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه دې پرې ولګوي. پاکستان ادعا کوي چې دغه وسلواله ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټن ځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تړونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت احرار وسلواله ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او دغه پیښو لپاره د مالی مرستو د برابرولو لامله نړیوال بندیزونه لګولي وه. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په 2013 میلادي کال کې پر جماعت احرار وسلواله ډلې بندیزونه لګولي وه. د یادونې وړ ده چې د جماعت احرار وسلواله ډلې وایند احسان الله احسان په روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځان یې پوسټ ته تسلیم کړ.
ټاکل شوی وه چې د روسیا او امریکا ولسمشران په جرمني کې پرون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړي، خو د دوی غونډه تر دوه ساعتونو اوږده سوه. تفصیل له فرشته جلال زیڅخه.
امریکایي او روسي چارواکو پرون ویل چې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین کتنې د پلان خلاف 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو د نورو مسئلو ترڅنګ د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په پرونۍ کتنه کې و خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ 2 وارې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په اړه پر ولسمشر ولادمیر پوتین فشار راوست. ټیلرسن وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه رد کړه او څرګنده یې کړه چې دا شایي اوسمهال د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف یوه پیچلې موضوع وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هغه هم د ټرمپ او پوتین په کتنه کې و له ریکس ټیلرسن جلا په خبري غونډه کې ادعا وکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوتین له لوري د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې رد منلی دی. لاوروف وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګنده کړه چې د پوتین په دې خبرې پوهېدلی چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې رپورټونه حقیقت نه لري او د روسیې چارواکو لاسوهنه نه ده کړې او دا سپیناوی یې منلی دی. خو کله چې د لاوروف د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه خبریالانو پوښتنه وکړه هغه له جواب ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولادمیر پوتین سره د خپلې کتنې په اړه تر دې غړي خبرې نه دي کړې. خو د روسیې دولتي خبري اژانس انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي چې د اوکراین او سوریې پر بحران، تروریزم، انټرنیټي امنیت او داسې نورو زیاتو مسئلو شغېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسوسییټډ پرس اژانس دا رپورت تایید کړ چې وايي امریکا او روسیه د سوریه په جنوب کې د اوربان موافقه هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قدرت ته رسیدو رئیسی په مکرر ډول له مسکو سره د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. خو د هغه اداره د څرګندوي چې پر روسیه د فشار راوستلو هڅه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې د نیولو او په اوکراین کې د بیلتون غشتون کو د ملاتړ لامل پر روسیه د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه لرو. په بادغیس کې چارواکي د طالبانو د 2 ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکوي چې د جوان پولیسوالي کې دواړو لورو ته مرشوب لاوشته. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په نن د 45 پراختیایي پروژو قراردادونه وکړي. د امریکا او روسیې مشرانو د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه وکړه او مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا کې 30 پوځیان ووشل.
د ژوند رنگونه
زمانه محمد سالم دی او د سوپ کاروبار کوم.
په دې خار کې ډیر زیات خلک شته چې سوپ خرڅوي. ستاسو په لغو سره څه فرق لري؟
زموږ اکثره سوپونه دي چې لکه اوس بیلابل پکورونه یاغه کې تیاری چې اکثره ترکاریدار ورته وي یا پچادار ورته وي یا د ساده سوپ ورته وي. دا د هر چا په ذایقه او خوند پورې اړتیا پورې چې په یو سوپ تیاری او په کې نور غذایی مواد لکه ترکاری یا لکه د غوښو لاغه څخه لکه چرګ غوښه دی غوی پخه ان په زیاتره خلک ورته پاچا وای او هغه پاچا پکې استعمالي اکثره خلک پکې ساده استعمالي. دا سپونه هر چیرې ته فرق لري. اکثره خلک په خپل کراچي کې دوه دیګې د مشتریانو په تغذا سره هغه کړی وي چې یو تک ته پاچا هغه کړی یو ته ساده هغه کړی. اکثره خلک خو کې اوس ده نه
ایت شي دي
زموږ اکثره دوه ډول سپ خو یو ساده پخو یو د چرګي سپورت وای چیکن سپورت وای د چرګي غوښه پکې استعمالوي اخته پکې استعمالو
خلک کوم ډیر
ولا اکثر خلک ترکاریدار او دغه د چرګي اوس اکثر خلک لګزره د غوښو په باره کې لګزره یعنی غیر متلی دي. اکثر خلک بیا د چرګي ولا سوپ نه خوخي او د ترکاری ډیر خوخي چې تون پاک او سبزي پاک ده.
دا سوپ چې ډیر ګرم کنه نو هغه شیبه چې سړی خوري د خو میډی ته توان رسوي او بل د تاریخم وي.
ولا دا خو خلک د زمونږ تاسو خلک اکثر دي چې تون شای ډیر خوخي نه غوي په دې متلی نه دي چې دغه ګیډه یعنی سوځي یا سوجش ورته پیدا کی. دوی مقصد خوړه خوري خو اکثرا نور داس خوړه هم دي چې د تیرمنده وی د سبا خوړه وی هغه خوري کنه هغه هم ترش وی هغه د باره کې دوی ته سامغه نه دی.
دسی بلی کله نوی کړی چې نن سو پاتشاوی سبا دي خرڅ کړی بیا
نه هیڅ کله دا نشي کېدل ولې کېدون کې نه دی چې سوپ اصلا ل 3 ساعت یا 4 ساعت زیات وخت نه لري او دا چې ګوره زکه مونږ په 24 ساعت غاز چالان کړی وي چې دې په خاطر په یو غذا پسې همیشه که پوخ همشي 24 ساعت یا ټول وخت ورڅاغه نه غي ترڅو چې خوړه پخ شي هغه کته کوي. خو مګم دا اسی نه دی دا لکه یو مایا لکه یو هغه چې درته په خپل حالت کې لکه یخ چې په یخ یخچال کې تر سره کیږي او ګرمه هوا کې هغه وب ګرميږي دا مانده سي دی. دی چې د ګرمۍ حالات نه سورته شي ټول بیرته غاولي خاصیت ته بیرته تبدیلیږي او بکیږي.
خوشحاله یې له دې کار سره؟
والله شکر الحمدلله خوشحاله یو.